15 ویشت کسان د ماينونو د چاودیدو لامل وژل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په هرات کې یو شمیر ښځې وایي له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبان په ښار کې ګرځي، او هغه ښځې چې چادر نماز یا چادرې نوي اغوستي له موټرو ښکته کوي. ازادۍ راډیو د هرات د حاجي عباس پایمنارها او دروازې خشک سیمو او د مستوفیت په څلور لاره کې له یو شمیر هغو ښځو سره خبرې کړي چې د طالبانو د محتسبانو لخوا له موټرو او نورو نقلي وسایطو راښکته شوي دي.
بدون از اینکه حتی به حجابای ما سیل کنه، فقط در روی ما نگاه کرد و گفت که اینا بی حجاب هستن، موتر نگه دارین.
دا میرمن چې نه غوښتل نو میډیا امنیتی ستونزو له امله په راپور کې خبر شي وایي چې د یک شنبه په ورځ له خپل پلار سره د دوی په شخصي موټر کې روان و چې د هرات ولایت د گزرګاه په سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د متاسبینو لخوا ودرول شول، او ورسره غوښتل شول چې د حجاب د نه مراعاتولو له امله له دوی سره د امر بالمعروف آمریت ته ولاړ شي او موټر هم ضبط شي.
دهل 15 دقیقه بود که
لس 15 دقیقه مونږه ملته او پلان می له غوسره غږیده چې دوی خو حجاب غوسته. خبره نه اوریدل کله چې نو موټر څخه راکته شو او مولوی مونږه حجابونه ولیدل لاغه ورسته د تګ اجازه راکړه.
دای دا کوي وای دا چې متاسبینو له دوی سره بد چلد وکړ، دوی ډیر ویره ویلی وو. یو بل میرمن چې دا هم نه غوړي نو می پراپور کې یاد شي وای چې طالب چارواکو دا د هرات د دروازې خشک پسیمه کې ل رکشا څخه زکه کټکړه چې شاله پر سر وو. دا وایي چې طالبان له حجاب کوم څرګند تعریف نه لري، او اوس دوی ته ویل شوي چې چادر نماز پر سر کړي نشال.
لاندې خوا ته راغلم، د زمان جان تر څلو لارې چې را ورسېدم هلته زرج نه پورته کولم. ټیکسي چلوونکي خو مې له دوو میاشتو را په دې خوا موټرونو کې نه وړي.
د هرات یوه بله اوسېدونکې سلما بېله کیسه لري.
دختر 12 ساله داره، حتی
12 کلنه لور لرم. حتی هغه ته ویل چې ماسک او ټکرای واغونده، بیا موټر چلوونکی د کوڅول لارې بوتلو، ویل کی په عمومي سړک لار شو لور دې له موټر راکښته کوي.
د هرات ښار د حاجي عباس د محلې په سیمه کې او په پای منار کې یو شمیر نورو میرمنو هم ازادي راورته ویل چې دوی ماسک او چادر نماز نه درلوده، نو طالبانو له دوی سره بد چلند وکړ او له موټره یې ښکته کړي. په هرات کې یو رکشا چلوونکی نعمت هم وایي چې تېره اونۍ طالبانو د هغه یو ټکسي چلوونکی ملګری چې ښځې له پوهنتون څخه د هرات تر نوي ښار پورې وړلې، د دې لپاره نیولی و چې د دوی په وینا بې حجابه نجونې موټر کې لېږدولې. د ده په خبره یو ټکسي چلوونکی له ژمنې وروسته بېرته خوشی کرد. نوموړی ویل چې د بیروزګاری له امله دغه محدودیتونو د دوی کار ستونزمن کړی دی.
د امر بالمعروف مسؤلینو موږ ته وویل کوم نجونې چې په رکشا کې کینی ورته وایي چې ماسک ټکری او چادري واغوندي، که یې مخ پټنو مه یې پورته کوئ. په دې شرایطو کې چې بیکاري او بې پیسې کې اخري حد ته رسېدلی، موږ څه وکړو چې ښځې رکشا یا موټر ته پورته نه کړو؟ د کورنۍ د لګښت پیسې نشو پوره کولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویند عاقف مهاجر او په هرات کې د دوی سیمه ییزو چارواکو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي. دا میرمن په داسې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له متاسبینو سره ټکوي چې یاد وزارت له خلکو سره شمیرې شریکې کړي دي، که دوی له متاسبینو شکایت لري نو اړیکې دې ورسره ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو پر کار، زده کړو او په لرې واټن سفرونو له بندیز سره سره د ښځو لپاره حجاب هم اجباري شو. خو په افغانستان کې یو شمیر میرمنې وایي چې د طالبانو حکومت له حجاب څخه څرګند تعریف نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر یونما د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د حکمونو صادرولو او پلي کولو ته دوام ورکوي چې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو او ورځني ژوند خلاف دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري، او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید دې چې په نوې کال کې د موته په څنګه کې نه وي، نو دا مو ته ډېره جالبه خاطره وي.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل ملګری سره د جنگ او د شتي کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلال زی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و، یو مرکز و.
کنر تا کورنیو او هلمند تا بحرانیو سیلانیانو مخه کرده.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
ده چې اوبریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوې ده چې د ویلند کیسه خواند هم لري.
کده دې خبري مجلې ترپای را تغوښوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخ کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکار کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سیند توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې له خوا د کونړ سیند په نوم مشاعره کیږي. د کلنې مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو شهرونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري پراپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمنی د کولن ښار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک و آیاتونو په تلاوت پیل شو. د مشاعره په لومړی برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د جنونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې لواکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د جنونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د ازغم په وینا چې د خزو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد سرخ په سمتوګه حرکت نشي کولای. د شیرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د ټلیفون په لیکه یو غزل واوروله.
موسم کې ریګي کشمالی دی په کوم نه خړل خن کې لا بدر نه څنګه دښ کو دای نه کوي مسکا دې مزدا من نه منه نه پوه پرموس یار داسې داسې کوي داسې دی ونه کوي کاش مهذب نه کوي وای دیو بل بخوا کے سڑی کو جنگ سی دمگڑو بندے سرنگائی نکے بی دکاروان اوخ کے پکی سوجی تخبر ہم نا دا سے چرار در تبلے گی چلوگائی نکے بی.
ورپس نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بی وزلیو او د ولسونو د کراونو پاړه جوړ کړي غزل په خپل زړه راخون کې غږ زمزمه کړ.
اخدا څنګه جنا
خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدونکو توپیری چلن څخه ګیلمانې به زمزمی نه ځای همدا ګلی په خپل شعر کې دا سې ایران غاړلې وي.
مامي د خپل ارادو ته ورنه هم راټیټ کړل چې ستا د نیت له مخې څومره مختصره وم ستا د سفیرو باوجود به غاړه هسک کړم دې مرحلې ته به رسیږي ژوند خبره وم موږ به د تشې خندا بیه دومره لوړه پرېږدو زمانې زه دې د دې بل مخ نه خبره وم خدای خبر ولې زه په ټول کلي شکنه وم خدای خبر ولې
مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دیخوا جرمني کې کونړي ځوانانو فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پیل کړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. ملان کونترا تیرونی د جولای په 11 مړ شو. د لاسل چکی وو خو په 1915 کال کې فرانسې ته تبعید شو. دا هغه وخت چک سلواکیا ل د تابعیت و ګرځاوه، خو تلويشت کال وروسته چک جمهوریت بیرته په ویار د تابعیت ورکړ. کونترا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو. نور د فریدی سیال پراپورک
میلان کندرا د خپل ژوند په پایل کې په چکی جبلیکنی کولی، خو په نویمو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي. د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو. د ته چک جمهوریت وروسته له څلویښتو کلونو بیرته تابعیت ورکړ. دا جولای په 11 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کندرا د مړینې اعلان وشو، یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ویر وکړ. ماګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبری ژانس ته خپل زړه تش کړ.
زه حیرانه شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی به مې یادیږي پرته له څه شکله چې دا په نړیواله کچه یوه زایاده.
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و. له موسیقي سره د پلار د تار د میلان کندرا پر اثارو هم بې اغېزې نه و. دا اثر د کرکتونکو په باور د ده په ځینو ناولونو کې محسوس دی او د شعر دنیاګۍ خو یې هسې هم د موسیقۍ دنیاګۍ ده. د چک د پلازمینې پراګ اوسیدونکی یری هلاویتس کې د میلان کندرا تر مړینې وروسته فرانس پریس خبری آژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړی چې ډیر دقت ورته وکړم. د ده سب پیچلی دی، اوږدې او پیچلې جملې لري، خو لوستل یې خوندور دي.
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شعر لیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه. د په دې شعرونو کې هغه ادبیات و غندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شعر ولیکه، هم کیسې، هم نندارې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې به خاطر او تمخ کړو. د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه وی لیکلی شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دی. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي او هغه هم پکې راځي چې د لیدلي یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کرکتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډیر کله ښه او بد هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپل به پوشي چې څومره زمان یې هڅې تیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. شاید مهم یې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی، یعنی که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوی وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیشه داسې وي چې په ما هم ټوکه شوی وي، نو هغه به نه پټو. ډیر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډیر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډیر جرأت لري. د جرأت او تکړه والی صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادیدل ضروري دي چې پیشه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه صحیح شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیشه لږګونګه ولیکي او سیمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، شایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خواږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ول.
د کابل اوسیدونکي مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپله د خاطرات کتابچه درلوده او د هغو صنفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي، هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او د اشتي کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هماغې وخت کې یم، یعنی ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمېر ته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کښېنوي. نو دا ماته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخاب کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو، عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا یې په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل، د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي، خپله هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هڅاو بریا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو ویشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب دا کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوي دي، څه خصوصیات لري.
دلیل یې دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډېرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو راتیر شوي او بیا د ټولنې په مهم او لویو اشخاصو بدل شوي دي، یعنی هر ډول ستونزو ته ماته ورکړې ده. په کتاب کې دا د خطیرو په شکل راغلي له دوو لیدلورو، کله د لیکوال او کله د همغه چا چې کیسه یې کېږي د همغه نقلي کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلنډ کیسې خوند هم لري، او مهمه خبره ده چې ژبه یې دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خوند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېرې واخه ژبه ایرای شوی دي، او دغه کتاب لوستونکي ته یو انګیزه ورکوي. انګیزه داسې یوه انګیزه نه ده لکه د ارواپوهنې ځینو کتابونو کې چې کومه انګیزه ده، یعنی هغه نصیحت یا تشه انګیزه ده. او موږ په ارواپوهنه کې ځینې کتابونه پښتو کې لیکل شوي یا ژباړل شوي چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، یوازې انګیزه ورکوي او لاره چاته نه ښیي. مثلا وایي ته یې کولی شې، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه یې، خو داسې درته نه وایي چې څنګه یې کولی شي. یعنی هغه د استاد عظیمي مثال که ورکو چې د پوکڼۍ په څیر یوه هوا ورکې، پوکڼۍ د که هوا ورکې هغه غټه شي او منځ یې تشه هوا وي، یعنی بیرته ډېره پسنۍ چوي. نو داسې یوه انګیزه دلته نه ده، دلته یوه لاره هم درته ښودل شوي. کله چې انګیزه درکول کېږي، مثلا لاره هم درته ښایي چې څنګه یې کولی شي. که درته وایي چې داسې وکړه، نو درته وایي چې څنګه یې وکړي، لاره هم ښیي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یو مهم توپیر هم دا دی چې موږ لاروپوهنیز اړخ ورته وګورو. لوستونکي ته دا عملا ورښیي چې یو څوک څومره له سختیو راتېر شوی او بیا تر یو ځایه رسیدلی. همدغه کتاب یوه کیسې ته که اشاره وکړو، مثلا هریش ننګیال، دی تر دې حده په غربت کې ژوند کړی، بوکم او دی کم عمره و چې پلار یې وفات شو. بیا له هغې وروسته د لسی ګډۍ هم چلولې، د تیل به یې په یو ځای کې واخیستل، یو ګیلن بل ځای کې به یې بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل. یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره یې هم پیسې کافي نه لرلې چې یو ګیلن زیات واخلي. له دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکونکي، او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنی د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله نه شو، خوري وکړه، تکلیف یې وبسل، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تېر شوی دی. له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسو، ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه ریشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هېڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډېرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي. یعنی موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنی داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خوري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
د ښاغلي وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې له ننه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورې.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتره کې د قرباغ ولسوالي په زردالو سیمه کې د نای په نوم یوه کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخین د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولی، تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید، جوړښت او څرنګوالي په اړه زموږ همکار لیکوال، فولکلورست او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړې، او لومړی د دې کلا په اړه معلومات ترې غوښتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې مختدا په ګوته کوي چې د نای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅي کوټې او د ودانیو شته آثار ام هاغه د غزنوی دورې زندان دی. کتا سو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګوري هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپل اشعارو کې چیرته چې دی پکې بند دی. خو له هغه نه ورسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم مغته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباد ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتره کې په غره کې د چې د غره ته کلا نا کلا د عامو خلکو په ژبه د گوهاری یا د زنګو غر هم ویل کیږي. داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنگرونه ونیول یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم و.
جلازه سب تاسو ځینی حوالی خور کړی چې گویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لوی تاریخي سیمه بده او اساسه تر اوسه پورې په تاریخي ابدو کې نه ده ثبت شوی. نو لدی پرته تاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه امهاغه د نای زندان دی. د سیمه خلک له اوسم د نای کلاب نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی اثر ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه ولاند یا د غزنوی دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او کې بڼه نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کیږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي. او په خپل دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو معبد غوندې ښکاري. ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه ده جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا د ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
دغه تاسو چې وایست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې، اتاقونه، د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلی دي؟
پا
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څاغوندي، یا په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردي او د څا په څیر، چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدې، یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه چا ته به یې بندي ورکوس کړه او همالته به پکې وو، یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې ول، خو معمولا به یې د پړې په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده، او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنې هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي او بس په همدې کې به د مشالونو یا د څراغونو په واسطه تګ راتګ کېده، او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي، او ځینې د کېناستلو دپاره هم دي، ګردي هم دي، چارکونجې هم دي او مربع ډوله، خو ډېرې وسورانې شوي دي. یو څه چې په کې د لیدلو وړ دي، یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو ورونه لیدل کېږي، خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي، او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو باد باران کې به هم ورته تاوان رسېدلی وي، او دا به یې راډکې کړي وي. اوس تر ډېره سړی یوازې په کې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یادیننه سمڅو ته ورننوځئ، هلته کوټې دي، رواقونه دي، او داسې صوفي جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنایي بوتان وو، ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي، خو په اوس حال کې یوازې او یوازې ځینې محسوسېږي هغه سمڅې دي، او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تیرو کلونو کې یا په تیرو زمانو کې چې تاسې وګورئ، ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کې ول، او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وي، لوړ ځایونه به وو، او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل، او یا به دوی هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کې جوړولې هغه به بیا کلک وي، دوام به یې ډېر کاوه.
جلازه صاحب، د دې تر څنګ چې مننه درڅخه وکړمه چې موږ ته مو وخت راکړه، په پای کې د یو فرهنګي شخصیت، د یو لسی وګړي او د یو با احساس افغان په صفت مو د نیکلا په تړه وړاندیز او غوښتنه څه ده؟
په ټوله کې خو مې وړاندیز دا دی چې د دې لپاره چې دا ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي، په اړه یې کره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکي ټیمونه راسي، او د دغه ځای پاتشونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي، او بیا وروسته له کره معلومیږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده، او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و، یا پوځي ځای هم و، او یا یو معبد و، خو کره څېړنو ته اړتیا لیدنه کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نای کلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورخلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل وران غېژ کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرني سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ده، او په دې وروستیو کې دغه ولایت د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړی دي. د تاریخي کلا لیدو ته او د غرض د یو شمیر نور تاریخي آثار لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو راغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دي او دغه بهرنی سیلانیانو لړل دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت د سفر هدف دا و څو د بوس تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوس کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوس په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او بیې خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او دوی په لومړي ځل هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوس کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو د وروستیو جګړو دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
ځکه یو د کلند خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نورو هیوادوال تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسد آباد بل اوسیدونکي ضیاء الرحمن سپینغر وایي له یوې سیمې بلې ته د سیلانیانو تګ راتګ د اقتصادي ګټو ترڅنګ نورې زیاتې ښېګڼې لري.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډېر رول لري. د ملي یووالي په لار کې دا ډېر ارزښمن کار دی. بل لوی ګټه چې دا هغه دا ده چې د انسانانو پر روان باندې ډېر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیا او کورني جنجالونو په کمیدو کې ډېر رول لري. خو هیله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیا وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالی او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پوخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره پونم بنسټ دا غو افغان جون او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطي او انځورګری سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړي دي. دا کورسونه له څه باندې دوه اونیو راهیسې، یعنې د جولای له شپږمې راپدې خوا روان دي. په دې اړه نرګس حسنزی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو او د هنرونو زده کړې په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمیدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د اول خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کیږي.
د درسونو د پنځشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کوم انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری دا غي مشر لون لري شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګ چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر او ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له انور علي چې د سوابي سره تعلق لري هغه به درسونه ورکوي.
په خطاطي او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې لید هنرونو سره مینه لري بیګټ نه بولی.
هڅه پیل کړي د قدر وړ ده او آنلاین وی او کومخه مخوي ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه خزینه دواړه هغه کې غوړي چې خطاطي زده کوي نو الته ورته باقاعده لارښوونه ورته نو دا ګټ لري توان نشته بل وړیا دي او هغه استعدادونه چلته محدودیتونه لري ویل بده مرغه وستا نو زه بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري د فرصت له استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنې د ورسته دي هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمیر انزورګرانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی انزورونه وست په خوا په شان پیریدون کې نه لري نو ځکه خپل د انزورګرۍ مرکزونه تړلې دي. دغه شان د هنرونو د برخه یو شمیر مینوالو هم ازادي رادیو ته ویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بل خبرونه مو زحمت چې بر پخدای سپارم شدیوی.
سنه تو با خوش بن خلنه تو با نکی بی
تخنا می تو با خوش سنه تو با نکی بی تخنا می تو با خوش سنه تو با نکی
بی هر سنه تو با خوش بن خلنه تو با نکی بی
تخنا می تو با خوش سنه تو با نکی بی تخنا
توبه خوش بنخلنا توبه نکیگی
تخنا